سلامونه د افغانستان په واخ د مازګر څلور بجې شو او سه احمد زم تاسو ازادي راډیو ته غواګی اس مخ کې تر دې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه چین او روسیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا لاغی اعلان سره مخالفت کړی چې د خوځو پاړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندنې لپاره خبرې ده ټاکل شوی چې امنیت شورا د زمری په ډیر شمه په دیړې و غړې لمی خبره کړې خو امنیت شورا پرون په بیان کې ویل چې د طالبانو د امر بالمعروف پر قانون د انتقادي لمی سره ډیرې دو سره سره د دې شورا دوه دایمي غړو مخالفت وکړ په بیان کې د دې ودونو نمونه نه دی یا چې ویل شوی دی چې د دوی استدلال دا و چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسله ده د طالبانو د امر بالمعروف او نه اعلان منکر قانون چې خزي مخ په ګډون د ټول ځان پر پوښولو مکلف هوي او له کوره بهر حتی د هغوی پر غاک لابندیز لګوي د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د مدافع ډلو لپاره خو انتقادونو سره مخامخ شوي دي د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي د نړۍ پرمختګونو او نویو تجربو ته باید له اسلامي احکامو سره سم د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړ شي بختر خبرې ایجنس چې طالبان اداره کوي پرون راپور ورکړ چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د څنګه رئیس عبدالرؤف فرایی دا څرګندوي چې پرون په هغه غونډه کې د لوړ زده کړو د موسسو په تعلیمي نصاب کې د ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي مضمونونو درځونې په دغه جوړه شوې و په خبر کې په دې اړه چې آیا په وسنی نصاب کې بدلون راځي کنه او که راځي نو کوم بدلونونه به وي دا څه نه دی ویل شوی د بریټانیا د فوزیر جان هیلی وایي چې اسرائیل ته د دې وخت لخوا د زینو وسلو د صادراتو ځنډول به د اسرائیل امنیت کمزوري نه کړي د بریټانیا حکومت د اسرائیل لپاره د وسلو لټولو 350 جوازونو څخه د شغه وزنډول سره ځکه داسې اندېښنې وي چې خای دا وسلې به د غزې په جګړه کې د بشري حقوقو لړنړیوال اصول په سرغړونو کې وکړول شي د اسرائیل د دفاع وزیر یولاف کالانت د دې اقدام په خبرګون کې خپګان وښود او په غزه کې د اسرائیلي برمته او د وژل کېدو د وخت اساسیت ته په سره د بریټانیا پر دې پریکړې انتقاد وکړ د بریټانیا د دفاع وزیر ویل دی چې د اسرائیل د ملاتړ په برخه کې د بریټانیا د ریز نه بدلیدونکې دی خو هغه دا منله چې د بریټانیا اقدام پر کالالنت خ نه دی لګیدلی او روسي خبرم دا چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین دی و لانجمن سفر پتراس کینن منګولیا ته ورسید د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ل خپل غړي منګولیا څخه غوښتي وو چې پوتین ته د یات سفر اجازه نه ورکوي او یادې ونیسي پوتین د ICC ل خوا چې منګولیا په 2003 کال کې غړي توپ تر لاسه کړی روسي ته د اوکران لږغال شوی سیمو د ماشومان د غیر قانوني لیک په تور تر تعقیب لاندې دی خو منګولیا چارواکو په پلازمینه والاناپاتور کې د شاندار مراسم پتراس کې پوتین ته خراق لاسول د پوتین سفر په 1999 کال کې په خالخین ګول سیمه کې د جاپان پر پاوز د پخوانی شوروي اتحاد او منګولیا ځواکونو د بریا له کلیزې سره برابر ده تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب پر بیا کتنې کار پیل کړی وړاندې به په راپور کې واوري روزګان کې د اصلاحي پلان زیانمن شوي غوښتنې
زما سره څوارلس په یو 15 کې تللی دي مثال زه دوه واس قدرت بیا نه لرم مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم
روزګان کې د اصلاحي پلان زیانمن شوو غږ تاسو وورت ختیځ ولایتونو کې بیا د شیدو چایو مینوال زیات شوي دي
سنر چې مرګور سره ناشته د سپین جمعه د سپین جمعه دې ته ستاسو د دې چا دی او مشهور چا دی چې دا من مخکمس کې لوست لري پندورې دي
د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت اعلان کړی چې د لوړ زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب د ساينسي علومو ریاضي کیمیا فزیک او بیولوژي بیا کتنه او پراختیا پیل کړی ده د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اجنس د لوړ زده کړو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دا نصاب به له دیني اړخه ورزول شي که څه هم دوی د نصاب او درسي مضامینو د بدلون په اړه مشخصا څه نه دی ویلي خو راپور نشته چې د طالبانو حکومت په پوهنتونونو کې د عصري علومو د زیرو مضامینو پر ځای د دیني مضامین زیاتوي نورحال د فیروزیزی په راپور کې
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د ساينسي علومو د تعلیمي او تحصیلي نصاب درځونې او پراختیا اعلان کړی دی د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لوړو زده کړو وزارت په حواله پروندو شنبه د سپتمبر په 2مه په راپور کې ویلي چې دغه وزارت په دې اړه لمړنۍ ناسته ترسره کړي او د طالبانو حکومت د تحصیلي او تعلیمي نصاب له دینی اړخه ارزوي په راپور کې راغلی چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ریاضي، بیولوژي، کیمیا او فزیک مضامین له سره ارزوي. بختر اژانس د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د مشر عبدالرؤف فراهی له قوله لیکلي چې په نصاب کې به د اسلامي احکامو له مخې د نوې نړۍ پرمختګونه او تجربې شاملې او معیاري سي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د تېرې اونۍ د کابینې په غونډه کې د ریاست الوزرا له لوري د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ شپږ کسیز پلاوي ته دنده سپارل شوې چې په دریو میاشتو کې د ټول تحصیلي نصاب وارزوي. وړاندې ازادي راډیو ته د یو شمېر پوهنتونونو استادانو او محصلینو ویلي وه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو عصري علومو پر ځای دوی ته په تدریس کې د فکري روزنې او دینی مذهبونو په نوم کتابونه او کریډیټ اضافه شوي چې په ټکو یې سختری زدي. په همدې حال کې د ځینو پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي د لوړو زده کړو په نصاب کې له بدلونونو سره موافق دي، خو د اصلي علومو زده کړه مهمه ده. د کابل پوهنتون او کونړ ولایت سید جمال الدین افغان دولتي پوهنتون دوه محصلینو د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د بختر آژانس پر راپور کې راغلی چې د ښوونې او روزنې پوهنځي استادان، د نصاب ملي کمیسیون غړي او د اړوندو څانګو متخصصین به په 5 کاري ورځو کې د ساینسي مضامینو د نصاب په ارزونه کار وکړي. په ورته وخت کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په نصاب کې هر ډول کار، ارزونه او بدلون اوږدې مودې ته اړتیا لري او باید د اړونده مسلکي کسانو له لوري ترسره سي. له دې جالي فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت په داسې حال کې د ساینسي علومو یعنی ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي د نصاب بیا کتنه او پراختیا پیل کړي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مخکې اعلان کړی و چې د څه باندې اویا پوهنځیو نصاب ته یې کتنه کړې ده. ندا محمد ندیم د جولای په 23 په کابل کې د کار ملي کنفرانس کې وویل چې دوی پر ټول تحصیلي نصاب کې بدلون راوړی او د منظورۍ لپاره یې د وزیرانو شورا ته استولای دی.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. ورزګان کې د سلای پلان پلي کېدلو مالی زیانمن د مرستې غوښتنه کوي. دوی چې د دولت تلخوا د پلي کېدونکو سلای پلان په ترڅ کې بې کوره شوي او سرپره نه لري او تر شنه اسمان لاندې شپې تیروي. دوی اندېښمن دي او وایي چې د وضعیت د ماشومانو روغتیا ګواښي. په دې اړه نور حال راپور کې
د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې له څه کم درې کلونو ځنډ وروسته د خیرو کاری سیمې د ماستر پلان د فلي کېدو پاتې چارې بیا فیل شوې دي. د ورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د خیرو کاری سیمه کې چې له کلونو راهیسې په خپل سر یې ډول ودانۍ جوړې شوې، د مخکینی حکومت پر مهال ورته یو منظم ماستر پلان جوړ شوی و چې بیا یې چارې نیمګړې پاتې شوې. اوس د یاد پلان د پلي کېدو له امله مالی زیانمن سوي د مرستو غوښتنه کوي. وایي د کلونو کلونو د لاس په تړاکو جوړ کړي کورونه یې له منځه تللي دي. حاجي محمدین چې خبرې نسي کولای، کورې د حکومت له لوري په اصلاحي پلان کې راغلي او بې کوره سوي چې له امله یې دی او کورنۍ یې تر شنه اسمان لاندې پاته سوي دي. د محمدین اخشی عبدالکریم وایي که له نوموړي سره مرسته ونه سي نو ژوند کول به ورته ګران وي.
چې دا سرای جوړ کړي زما خو هم د سرای نه درلودي، خدا پاک بیا دا سرای وکړي عجي پلې زلو. نو دا حاجي صاحب چې دي یا نه دی زما اخشی دي، نو بله پلا بیا په دا نقشه کې دا سرای ولاړې خو تاسې وینې دا سرای ګرده تللی دي او ژوند یې ورته خیمه لاندې. نو دی دا زموږ خور عیالونه نه لري دا چې څه وځ ډیر بیول بی اولاد دا ته ویني دا بشر دی دا واته کال کیږي چې ابلج ولدي نو وسته دی په کور کې دی ګولې په منځري
په اخیر جمهوریت نظام کې د ورزګان ولایت سیمیزو چارواکو ویلي و چې په اخیرو کاری سیمه کې پر څلور زره جریبه ځمکه عامه تاسیساتو باندې د ډیزاین سیوی ماستر پلان لمخې معیاري سړکونه روغتیایی او ښوونیز مرکزونه جمعتون او نور عامه تاسیسات په پام کې نیول سوي دي. فضل کریم د ورزګان ولایت د خیرو کاریز د سیمې یو بل وسیدونکی دی چې د یادې اصلاحي پلان د پلي کېدو له امله کور تخریب سوی دی.
زما سرای څوارلس په یو پنځوس کې تللی دی. مثال زه دوه نه اوس قدرت بیا نه لرم، مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم، درته اوس هېڅ پاملرنه نه ده ورته سوې، نه هغه حکومت پاملرنه کړې نه دی کړې ده چې مثال موږ وسو د مسلمانانو غم وخورو یا مثال یو شی ورکو یا د کور مخته خاري غونډي غونډي پرتی دا واریکو.
د ورزګان یو شمیر نور اوسیدونکو کسه هم د دی پلان په پلي کېدو خوشاله دي، خو وايي حکومت تجر تر جرفه یا د سیمه کې د بیا رغونی کارونه هم شروع کړي. دی وايي اوس مهال کورونه تتلونکو لاري بند دي او موټر تاګ را تاګ پرې نسی کولای. سیف الله چې د خیرو کاری سیمه اوسیدونکو دي ازادي راډیو ته داسې وویل.
زمانم سیفلا دی خیرو په کاریز کې مسرای دی دا سردا وسه ګوره د نقشې چار څ نقشې راغلی دی د یو ور سره کې مشنه دی سلیچ مر بازار ته وزمر دی نقشې استلی دی دغه ناکی غیر ناکی کورونه ونړې ده سرای نه ونړې دغه خار پر غز کې دغه خراب راکې دی یو دوغ نه نس کول چې خپل کور مخ مای سپاکي د خپل کور هیڅوک نه راوته ورور.
بلخوا د ترینکوټ شاروالي مسولین وای دی پلان لري چې د حکومت او موسسو په مرسته د خلکو د تخریب سیو کورونو بیا ورته جوړ کړي او دغه شان مرستي ورسره وکړي. د طالبانو د حکومت د ترینکوټ شاروالي ویان شریف الله زلاند وای د یاد ماستر پلان په تطبیق کېدو سره به خلکو ته زیاتې اسانتیاوې رامنځته شي.
نو ان شاء الله چارې ډېرې په چټکۍ سره روان دي، ځکه چې ترینکوټ شاروالي ریاست مسؤلین هم عامو خلکو ستونزو ته ګوري، ځکه سبا ژمی را روان دی. نو چارې ډېرې په چټکۍ سره روان دي. ان شاء الله د ترینکوټ شاروالي ریاست او د موسسات په همکاري به زیاتې مرستې وشي په یاد ساحه کې.
دا یادونه ور دي چې نه یوازې ورزګان بلکې د افغانستان ډیر شهرونه له ماستر پلان پرته جوړ شوی چې خلکو ته بیلابیل ستونزې پیدا کړې دي. غوښتنې دا دي که په شهرونو کې ماستر پلانونه جوړ شي خلکو ته به ډېرې اسانتیاوې برابرې شي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسول
له اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسې ازادي راډیو ته غواګیاست. نورستان په مرکز پرون کې د سلګونه زرو امریکایي ډالرو په لګښت د سلورو پروژو چارې پیل شوې. په دغو پروژو کې د استنادي دیوالونو د ویلو جوړولو او ترمیم چارې شامل دي. د خلکو په وینا په یادو پروژو کې به په زرګونه کسانو ته د کار کولو زمینه برابر شي او د بشپړېدو سره به په سلګونه جریبه ځمکه د سیلابونو له ګواښونو وژغورل شي او زرګونه جریبه ځمکې ته به منظمې اوبه ورسیږي.
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وای د مرکز پارو نړوند د پرونس او وشتیوی کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کارنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د څلورو پروژو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د دغه څلورو پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په اته میاشتو کې به چارې بشپړې شي. په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغه پروژو کې 1012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د دوو کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي. هغه له قراردادي شرکت وغوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي
او زمون انجنیران به د دې پروژې نظارت کوي او ان شاء الله ولزیس کم ستونزې دوی ته پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دا ستونزې د لا په مدد سره ورته حل کو او د خط تطبیقولو او د امانتداري او د ایمانداري غوښتنه ترې نکو چې دا پروژه په خط تطبیق او خط طریق سره تطبیق.
د د خاغلی فاروقی په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په سلګونه جری بزمکا او یو شمیر کورونه د سیلابونو لګواخ وژغورل شي او سلګونه جری بزمکې ته به په منظم ډول اوبه ورسیږي. د مرکز پارون اوسیدونکي هم خوښ دي چې د ځمکو او کورونو ساتلو دپاره یې استنادي دیوالونه جوړیږي او همداراز ورته سیلابونو ویجاړې کړې ویلي او سربندونه بیا رغول کیږي. د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوې ده. د پارون قومي شورا مشر مولوي محمد موسی راشدي:
نو اوس دغه پروژې سره به 15 کلي نو دا ځمکې دی لاندې راځي، ډېر نفوس دی لاندې استفاده کوي.
بیان الله خپل ملا په څادر کلکه تړلې بډی را وهلی او د بیلی په بیا رغونه لګی دی. وایي:
زه ډېره خوشحاله شوم چې دا کار پیل شو،
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 300,000 او 900,000 امریکایي ډالرو په لګښت د دوو استنادي دیوالونو او دوو ویلو جوړولو چارې پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونو ته د سر و مال زیانونه اړولي، ډیرې ویلې، سربندونه، لارې، ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د اسرایلو پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د جګړې او د شپږو اسرایلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې کورنۍ او نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پر نوویل چې نتنیاهو د برمتو د خوشي کولو لپاره هغه څه چې باید کړي وای نه دي کړي. بلخوا برېټانیا پر نوویل چې اسرایلو ته د ځینو وسلو صادرات ځنډوي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د اسرایلو پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د نږدې یولس میاشتنۍ جګړې د پای ته رسولو او په دې وروستیو کې د شپږو اسرایلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې فشارونه او انتقادونه په زیاتېدو دي. د اسرایلو خلکو د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه سخت ټکان وخوړ چې پوځ د غزې په ترانګه کې د شپږو اسرایلي برمتو مړي وموندل. دا هغه کسان و چې د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر جنوب د حماس ډلې د برید پر مهال ژوندي نیول شوي وو. د دې برمتو د وژل کېدو په غبرګون کې په اسرایلو کې له پراخو اعتراضونو وروسته نتنیاهو له خپلو خلکو له دې قبله بښنه وغوښته چې د خپلو وګړو په ژغورنه کې پاتې راغلی دی. د سوداګرو د اتحادیې په بلنه د دې مظاهرو ګډونوالو شعارونه ورکول چې همدا اوس وروستی چانس دی او باید له حماس سره همدا اوس د اوربند موافقه وشي. نتنیاهو پرون ټینګار وکړ چې د مصر او غزې په سرحد کې د فلادلفیا په نوم د مهم دهلیز اداره باید د اسرایلو په لاس کې وي. هغه زیاته کړه چې حماس باید اسرایلو ته دا امتیاز ورکړي، خو منتقدان بیا نتنیاهو د جګړې په اوږدولو تورنوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگټن کې د پښتنې ته چې آیا د برمتو د ژغورنې لپاره د نتنیاهو اقدامات کافي و کنه نه ځواب ورکړ. بایدن د اوربند خبرو له مراکچیانو سره د لیدنې پر مهال دا خبره وکړه: متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. له بلې خوا برتانیا پرون اسرایلو ته د ځینو وسلو د صادراتو د ځنډولو خبر ورکړ. د برتانیا حکومت د اسرایلو لپاره د وسلو له ټولو 350 جوازونو څخه 13 هغه وځنډول، ځکه داسې اندېښنې وې چې ښایي دا وسلې د غزې په جګړه کې د بشري حقونو له نړیوالو اصولو په سرغړونو کې وکارول شي. د برتانیا دفاع وزیر جان هیلی وویل چې دا پریکړه به د اسرایلو امنیت کمزوری نه کړي. د اسرایل دفاع وزیر یواف ګالانټ د دې اقدام په غبرګون کې خپګان وښود او په غزه کې د اسرایلي برمتو د وژل کېدو د وخت حساسیت ته په پام سره د لندن پر پریکړې انتقاد وکړ، خو هغه په عین حال کې خبرداری ورکړ چې حماس ډله به د اسرایلي وګړو د وژنې بیا پریکړي. د حماس د پوځي څنګه ویان ابو عبیده په ځواب کې وویل چې که اسرائیل په غزه کې د دې ډلې پر ضد فشارونو ته دوام ورکړي نو دوی به د پاتې اسرائیلي برمتو مړي هم په تابوتونو کې ورواستوي. د حماس په بیان کې راغلی دی چې د برمتو د خلاصون لپاره د اسرائیلي سرتیرو د عملیاتو په صورت کې د دې ډلې وسلوالو ته نوې لارښوونې شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
طالبان د حکومت دوبو انرژي وزارت خبرداري ورکړی چې د افغانستان په سیندوز او زو کې د اوبو د کچې د لوړېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د سختو سیلابونو ګواښ زیات شوی دی. خو پر دې مسیر او لارې یو شمېر میشت اوسیدونکي بیا وایي چې نه پوهیږي چې له دې احتمالي ګواښونو څخه څنګه ځان وژغوري. نور تفصیل د ابدي سپوږمۍ پراپور کې.
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ویجاړوونکو سیلابونو له راوتلو وروسته تازه د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت په کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د سختو سیلابونو د راوتلو احتمالي خبرداري ورکړی. د وزارت پرون یکشنبه د سپتمبر په اوله نیټه په خپل ویبپاڼه لیکلی چې یاد ولایتونه په دې چې د کابل او هلمند د سندیزو حوزو د لارې پر اوږدو کې پراته دي، د سنبلې میاشتې په 12مه او 13مه یعنې د روانې اونۍ دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د سیلابونو د راوتلو له ګواښ سره مخ دي. دغه راز په راپور کې وړاندې راغلی چې په کابل او هلمند کې د ډیرو ورښت له امله د سیندونو د اوبو کچه لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت په دې برخه کې د خاصو احتیاطي تدابیرو د نیولو یادونه نه ده کړې. یوازې یې له خلکو غوښتي چې د خپل خوندیتوب لپاره دې په دغو سیمو کې سیندونو ته نه نږدې کیږي. خو د کابل او هلمند د سندیزو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي ازادي راډیو ته وایي چې د سیلابونو د راوتلو له امله اندېښمن دي، خو نه پوهیږي چې د ځان د ساتنې لپاره څه تیاری ونیسي. د ننګرهار اوسیدونکي نوید احمد ازادي راډیو ته وویل:
من ننني راپور کې د اوبو او انرژي د وزارت واوریدل چې چیرته د سیلابونو اټکل شي بیا کړی د موږ سپو هوا نه لرو. اوس وخت کې چې څوک د ځان پاړه باندې تیر ځل چې دا کوم سیلابونه راغلي و هغه موږ ډېر سخت ځانمن کړو. په هر حال نه پوهیږو چې څوک سونو کو باید دوی خپل د سیلابونو پاړه باندې جدي اقدام وکړي. جدي اقداماتو ته اړتیا ده.
له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت ویاند ملا جانان سائق د دغو سیلابونو د خبرداري او د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جولای د میاشتې سیلابونو، طوفانونو او اورښتونو له امله په بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې 40 تنه مړه او 251 تنه نور ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړي چې دغو سیلابونو تر 500 زیات کورونه ویجاړ کړي او له امله یې 144 کورنۍ عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف دغه راز ویلي چې د خپلو همکارو بنسټونو په مرسته یې د روغتیا او تغذیې 14 ګرځنده ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو او کورنیو ته استولي دي. د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې له څو اونیو وروسته نه دي توانېدلي چې بیرته خپل عادي ژوند ته ستانه شي. د ننګرهار د سرخ رود ولسوالۍ اوسیدونکي شاکرې چې په سیلابونو کې یې د کورنۍ غړی او خپل سرپرست له لاسه ورکړی ازادي راډیو ته وویل:
موږ ته هغه مرستې لکه څنګه چې کېږي هغه نه دي سوي. لکه زموږ د کور دیوالونه یا کوټې موږ چې پرتې دي په دیوالونه هغه مرستې موږ سره نه دي سوي. څوک نه دي راغلي چې دا وګوري او د دې په برخه کې موږ سره کومکونه وکړي، د دې په جوړولو کې موږ سره مرسته وکړي. دا لږ لږ کومکونه یعنې سوي لکه خوړه او داشان، خو د دې په اړه کې موږ غواړو چې موږ سره جدي مرسته وسي د دې دیوالونو جوړونه، د کور جوړونه او هغه چارواکو څخه موږ هیله ده چې همدې کې برخه کې موږ سره مرسته وکړي.
په همدې حال کې د ننګرهار یو بل سیلاب ځپلي روح الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپلو کورونو او ژوند د بیا رغونې لپاره لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
نو په کوم شکل چې هغه مرسته موږ ضرورت درلود دغه مرسته موږ ته نه دي شوي. همدارنګه زموږ تاسو خپله تسهیلونو کې معلومیږي ښکاره چې دیوال مو تخریب شوی دی، تر څنګ کوټې دي باید سولر تختې دي او دا یعنې چې په اساسي ډول کنه بیا رغېدو ضرورت لري. نو ګور بیا موږ هغه وسیله مو سره امکانات نشته، مجبور چې موږ بیا نو مثال دی ته پخصه ده او نو تر اوسه کومه نه انجو راغلی نه کوم نظامي ارګان راغلی کنه، نو زموږ پوښتنه خاص نه ده کړې او دغه ډېرې غټ ستونزې مشکلات سره موږ مخ یو.
ملګری ملتونه وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له ناورین سره مخ دی او ورسره په مبارزه کې پاتې راغلی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
جلال آباد ته اسلام آباد د عمومي سړک په اوږدو کې د کنړ سیند پر غاړه په لسګونو د شیدو چایو چمتو کولو رستورانتونه جوړ شوي دي. د دغو رستورانتونو خواندان وایي چې دوی د میخو له تازه شیدو چای برابروي او هره ورځ ورته د جلال آباد او اسد آباد سربیره د نورو سیمو اوسیدونکي هم اسکلو ته ورځي او کاروباري هم خدي. د یادونه ده چې په افغانستان کې په لویو لارو د ډوډۍ ورکولو ګاڼ رستورانتونه هم شته، خو کومې لارې چې لنډې وي بیا مسافر او موټر چلوونکي د دوی پر ځای د ډوډۍ پر ځای د چایو رستورانتونو کې دمه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ اړوند سپین جومات سیمه کې د سیند په غاړه د شیدو چایو پخولو رستورانت دی. د دغو چایو څښلو ته د اسد آباد او جلال آباد سربیره د نورو سیمو اوسیدونکي هم راځي او مشتریان ډیر دي. زمیندار رستورانت یو تن کارکونکي صفت الله چې د شیدو چایو په چمتو کولو بوخت ازادي راډیو ته وویل دوی په چایو کې پودری یا وچی شیدې نه کاروي او د میخو له تازه شیدو برابروي. همدا وجه ده چې لری لری زاین ورته د چایو شوقیان راضي. خلق هم د دې رستورانت د چایو صفت کوي. جان محمد شینواره چې د کابل ولایت له قرباغ څخه خپل ملګرو سره کونړ ته راغلی وایي دا یوازې زمیندار هوټل نه دی چې د شیدو چایو خنومی تر لري زینو رسیدلې، بلکې د هغه په څیر نور د چایو برابرولو زینه هم شته چې هر مازیګر ورته ډلې ډلې کسان راځي. عبدالغفار مومن چې د نورګر ولسوالۍ زیړی بابا ساحه کې رستورانت جوړ کړي وایي کونړ او نورستان ته د سیلانیانو راتګ سره کارونه غوړېدلې دي. مجیب الله بیا دې رستورانت ته چایو تراغلې دی. مازیګر کې کله کله ملګرو سره د نورګر ولسوالۍ زیړی بابا ته په چکر راځي او دلته څو شیبې د سیند په خوا کې د چایو پسخلو تیروي.
ماشاءالله قدرتی دی، رخیسته هوا ده او خیسته منظره ده. د افغانستان د هر ګوټ خلک کولی شي کونړ چکر ته راشي. آرامه فضا ده، امن دی، ستونزه مشکلات نشته. بیا د زیړی بابا مازیګری واوا، هر قسم خوراک چای بیا نو بیخي سه واوا مازیګری چای.
په افغانستان کې په لویو لارو د ډوډۍ ورکولو ګڼ رستورانتونه هم شته، خو کومې لارې چې لنډې وي بیا مسافر او موټر چلوونکي د ډوډۍ پر ځای د چایو رستورانتونو کې دمه کیږي. که څه هم ډیری کسان وایي د لارو د رستورانتونو خواړه صحي نه دي او نه یې خوري، خو یو شمیر بیا په لاره د ډوډۍ او چایو د خوړلو او څښلو شوقیان دي. دوی د رستورانتونو له خاوندانو او کارکونکو غواړي چې پاکۍ او صفایي ته ډیر خیال وکړي او خپل مشتریانو ته صحی خواړه برابر کړي.
تر سلرونه به جوړسته 15 دقیقې ونیس بس دلرو په دې خبرونه کې له جرمني څخه د یوش مرافغانانو استلا کابل تستول به په جرمني او لولوی سره په اروپا کې دور پامیش توفان کډوال پر ژوند څه غیز وکړي. دا مسله به وړاندې د 15 دقیقې په بس کې باوري خو تر